دی مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره مو په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د شاعر لیکوال او مصنف کیسر افریدی د ژوند او کار په اړه حال درک.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په سبت شوی ډول تاسو ته درکو او دا غي وجه دا د چ مونږ یو شمیر تخنیکی ستونزې لرو او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په شارټ ویوز نشي اوریدي او دغه سي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د ایپ ته لاري ووري نو ایپ سٹور ته ورشي الته مشال ریډیو اولی کې نارنجي رنگ ایپ به تاسو ته راشي دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او د دې لاري تاسو ټول خبرونه په صفاتو کې اوریدئ شئ. دوه خبرونه ل شپګونه تر اوو او د نهونه تر لسو پورې دا نیخ پنی غدي اوس هم پدې کې تاسو ګډون هم موږ سره کولی شئ د یارانو مشال خبرونه کې او د مشال ریډیو فیسبوک ته ورشي تازه ویډیوګان مونږل شي دغه د مشال ریډیو یوټیوب دی د مشال ریډیو واتس ایپ دی د مشال ریډیو ټوئیټر دی او انسټاګرام دی هلته هم استو اکسونه ویډیو ګان او تازه راپور تر لاسه کیدئ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د اغرا پورچ په سر کې تاسو ته مونږ وی د مصنف او لیکوال او شاعر کیسر افریدی د فن او ژوند په اړه دا راپور له کراچي د مشال خبريال نیاز علي خان جوړ کړی دی او د راپور په منځ منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو نو تر پای را سره اوسئ.
سواد د پاکستان سیلاني سیمه ده خو دلته حالات بدليږي را بدليږي. مون په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. نن په دې خبرونه کې زیم نیاز علي د کراچۍ نه د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو د هیواد د بیلابیلو برخونه د زده کوونکو پوهانو لیکوالانو خبرې او داغوی د ژوند او د کار په اړه به تاسو خبرونه اوریدلې وي. خو نن په دې خبرونه کې زموږ سره ملمه دي د کراچۍ نه قیصر افریدی صاحب چې د څو کتابونو مصنف هم دي یعنی کتابونه هم لیکلي دي شاعر هم دي د پښتو ادب او ژبې لپاره دوی په کراچۍ کې بیلابیلې غونډې هم کوي کار هم کوي. نو قیصر افریدی صاحب د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو.
مننه کوم نیاز علی استام مننه کوم ستاسو د ادارې هم مننه کوم چې ماته په خپل اداره کې یا د خبري ادارې په توسط باندې د سوال او مکر کړه دواغو یې چې خدای دې تاسو د غسی روانه ودان لري.
خپل نوم قیصر افریدی دې کنا دا متخلص ته دا نوم څنګه کې خودو؟
نو ولدا بدرته مچ دا یو ډرامایي غوني صورتحال دی لکه چې زما خپل نوم چې دی بنیادی طور هغه پایاب دی پایاب شاه. خو نو بیا د پایاب پورې داسې کیسې شته دي چې هغه که مونږ دلته بیانوو ظاهره ده یو وخت به اخلي. خو په لنډه به دا درته ووایم چې په ابتدا کې چې کله ما د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا کړه نو ما به لیکل کول خو هغه لیکل ما شعوري کوشش دا کولو چې د خلکو نه پټ وساتم ګوښه وساتم. د هغې دپاره ما عملاً دا وکړل چې د قیصر په نوم باندې د قیصر افریدی په نوم باندې ما لیکل شروع کړل. دا داسې وګڼه چې په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یو فرضي نوم وو او زما د شاعرۍ دپاره یو فرضي نوم وو. خو دا دی چې دغه فرضي نوم مخ په وړاندې داسې یو مستقل ادبي نوم شکل واخیستو چې نن که زه وګورم نو ډېر خلک مې د قیصر افریدی په نوم پیژني خو د پای افشاه په نوم باندې مې ډېر خلک نه پیژني.
ستاسو د شاعرۍ اړخ طرف ته راځو خو د هغې مخکې تعلق مو د کومې سیمې سره دی کوم ځای کې وزېږېدلی او کراچۍ ته مو بیا څنګه راتګ وکړو بیا د کراچۍ څنګه شوي؟
اوریدونکو ته اول خو تفریحي طور دا یادګیرنه وکم چې د الله خو ژوندی یم په دې نوم باندې ما خپل هغه ځانلیک لیکلی دی، یا ژوندلیک به ورته ویو یا څنګه چې په اردو کې ورته خود نوشت ویلی شي. او دا ټولې کیسې ما په هغې کې بیان کړي هم دي. که مثلا د چا لاس ته هغه کتاب ورشي نو هغې پکې هلته کتلی شي. چونکې دلته سوال مخې ته راغلی دی نو د هغې د جواب په طور به دا ووایم چې زه د پېښور سره نږدې نیم قبایلي سیمه په هغې کې بوړه نوم یو کلی دی، په هغې کې پیدا شوی یم. او دا علاقه چې ده دا اوس چې کله د قبایلي سیمې دغه سره زم شوی،
پښتونخوا سره زم شوی،
پښتونخوا سره زم شوی، نو د هغې نه پس د دې ته چې کوم نوی نوم ورکړلی شو هغه حسن خیل سب ډویژن دی. نو په لویه کې به زه دا وایم چې زما د حسن خیل سب ډویژن سره تعلق دی.
کراچۍ ته مو کله تګ وکړو یا را تګ وکړو او مونږ ګورو چې تاسو زیاتره ژوند مو دلته هم تیر کړو، نو دا راته لږ وایي اورېدونکو ته.
کراچۍ داسې یو ښار دی چې که زه ویم چې دې سره یوازې زما نه، زما د پلار هم تعلق پاتې شوی دی، زما د تربور هم ورسره تعلق پاتې شوی دی، او زموږ د ټول خاندان ورسره تعلق پاتې شوی دی. په دې لحاظ کله تلی کله راغلی زم څو څو ځله کراچۍ ته تلی راغلی یم، خو په دې تلو راتلو کې ځینې حالات مخې ته داسې راغلل. چونکې مسله په لویه کې معاشي ده، نو کراچۍ ته مونږ د دې معاشي دغه دپاره تلو راتلو، او په دغه تلو راتلو کې بیا ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چې مونږ مناسب وګڼله چې مونږ دلته مستقل هم دلته کې سټل شو. نو دا تقریبا چې څه 15 کال کېږي چې زه په کراچۍ کې اوس سره د بچو سره د خپل کور مستقل دلته کې اوسېږم.
چې د 15 کالو راهسې په کراچۍ کې یو استاسو په څیر نور مونږ ډېر هم خلک د معاش لپاره کراچۍ ته راتګ کوي. شاعرۍ طرف ته بیا ستاسو رجحان چې کوم دی هغه څنګه راغی، د چانه متاثره شوی کنه دا شوق مو څنګه پیدا شو؟
ما یو حواله مخکیم درکړی چې دا ټولې کیسې ما په خپل کتاب کې لیکلی دي، خو دلته خبره بیا هم ریپیټ کوم، دا زما په خیال سره د عیب خبره نه ده. خو کراچۍ ته د راتلو او سټل کېدو نه مخکې د شعر او ادب سره زما تعلق پیدا شوی، دا تقریبا د 1980 چې کومه لسیزه ده دا هغې خبره درته کوم. نو کراچۍ ته د راتلو نه وړاندې زما تعلق د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی و، او هغه داسې دی چې هغه مرحله وار زما یو شوق پیدا شوی، او داسې نه ده چې ګنی زه برای راست په شعر کې د چانه متاثره شوی هم. د دې نه مخکې زما د موسیقۍ سره یو شوق چلېدلی دی، دغه موسیقۍ په هغه موسیقۍ کې بیا داسې دي چې زمونږ د سیمې ته به چې کوم مجلسیان راتلل په واده خادۍ کې، نو هغې به عموما دا و چې د ځان سره به چې کومې کیسې راوړلې او هغه کیسې به په میدان باندې اورولې. مثلا د یوسف خان شیربانو کیسه، مثلا د مومن خان شیرینۍ کیسه، یا د توردل او شاهي کیسه، دغه کیسې چې دی به دې سره به زما شوق را پیدا کېدو چې دا کیسې زواور چې دا کیسې زول ولم. نو د هغې دپاره به زیاتره بیا دا و چې که څوک په پېښور ښار ته تلو، نو ما به ورته وایي چې د کیسه خانه نه ماته فلانې کیسې کتاب راوړه، هغې به کتابونه ماته راوړل، ما به لوستل. او دا دی چې دلته زه دام نه شو ویلی چې د هغې په لوستلو زه پوهېدم که نه پوهېدم، ځکه چې اووم پورې مې سبق ویلی و، د هغې نه پس ته بیا ما سبق پرېښی و. خو دا یو شوقیه غوندې کیسه ده چې زما مخې ته دا مسله ډوره پېښه شوې نه ده چې زه دا کتابونه لوستلی نه شم.
زده کړې یا سبق ته بیا تر کومې پورې ویلی دی؟ تاسو خبر وکړه چې ما چې کوم وخت کې به کتابونه راتلل، نو زه هغه وخت کې یوازې په اووم یعنی اووم پورې مې صرف زده کړې کړي.
او دا حقیقت دی، زه سکول کې رښتیا درته وایم ډېر قابل وم، د استادانو افتخار هم دومره هده پورې قابل وم. خو اووم ته چې زه را رسېدم، یو خو د قبایلي سیمه یا نیم قبایلي سیمه داسې وي چې په هغې کې د سکول او د تعلیم د دې سیزونو اهمیت چې وي دا ډېر کم وي، او په هغه وخت کې خو بیخي ډېر کم و. یعنی د اوس نه 2 کاله مخکې چې ته اندازه واخلې، نو دا به وایي چې په هغې کې آزاد خیالي او اره ګردي دا سیزونه چې دې ته ډېر اهمیت ورکولی شي. بل غرایزه علاقه ده، پس په دې غرونو او رغونو کې ګرځېدل، او دې سیزونو ته به هلکانو ډېر زیات رجحان ساتلو. نو د هلکانو په دې ګروپونو کې زم ورغلی و، زما هم رجحان د هغې نه څه مختلف نه و. بس دا دی چې اووم پورې مې سبق ووایي، د اووم نه پس ته زما نه سبق پاتې شو. خو دا یو ډېر عجیبه اتفاق وشو چې هلته د نصاب کتاب چې دی هغه زما د لاس نه وغورځېدو، او دلته د ادب کتاب زما لاس ته راغلو.
اوومه پورې تاسو وایئ چې مونږ زده کړې کړي دي، که زه خطا کېږم نه، نو شاید شاوخوا 14
کتابونه د پښتو ادب پاړه د تنقید نگاری چورته وي داغه پاړه او بیا په شاعری باندې تاسو زیاتره کتابونه چې د مخ تر غلي دي نو اوس په خبرو کو تاسو د شاعری پاړه چې په شاعری مسو کتابونه لیکلي دي واغه مطلب ک نمونه اوریدونکو ته موږ لګواخلو
دا سیده چې زما تر دې وخت چې کوم چاپ کتابونه دي هغه ټول څوارلس کتابونه دي بیا کوم ناچاپ دوه کتابونه چې دي که دا هم ورسره حساب کړو نو تر دې وخته ما شپاړس کتابونه لیکلي دي
دو نور کتابونه لکه چاپ کېدو ته نږدې دي تاسو لیکلي دي
جی چاپ کېدو ته نږدې دي نو که هغه ورسره شي دا شپاړس کتابونه شول او په دې شپاړسو کتابونو کې اووه مجموعې چې دي دا د شعر دي د غزل دي او د نظم دي وغیرہ او دا باقی نه کتابونه چې دي دا بیا د نثر دي نو په نثر کې او په شعر کې اوس د شعر په باره کې زه په خپل شعر باندې په خپل خو تفسیره نشم کولای خو دومره خو یو سړی هغه خود شعوري خو احساس لري د ځان سره نو زه ګڼم چې نه مې پکې خپل وخت خراب کړی دی او نه مې پکې د اوریدونکي یا لوستونکي وخت خراب کړی دی بس چې د وخت کمی غوښتنې دي دغه غوښتنو سره چلېدلی یم او دغه غوښتنو سره اوس هم روان یم د نثر د کتابونو به دا درته ویم چې زما یو کتاب د لیک او تخلیق په نوم چې کوم د نثر کتاب دی دا په باچه خان یونیورسټۍ کې په نصاب کې شامل دی نو د دې نه ته خپل هم قیاس کولی شي او کوم چې ورزي اوریدونکي دي هغه هم قیاس کولی شي چې په نثر کې هم ما اسې وخت نه دی ضایع کړی ځان ته نه مې د لوستونکي وخت ضایع کړی دی بلکې تر ممکن هغه دمه دا کوشش کړی دی چې زما کتابونه کده نثر دي کده شاعري دي هغه د یو داسې معیار ولري چې هغه تر څه وخته پورې خپل ځان په خلکو کې ثابتولی شي نو دغه چې څه دي ستاسو په وړاندې دي او په راتلونکي وخت کې به بیا راتلونکی چې کوم جنریشن دی نسل دی هغوی به فیصله کوي هغې په باره کې مونږ پیشګي ته ورسره نه شو ویلی
ستاسو کتابونه که د شاعري دي او که د نثر دي هغه چې د کتب میلې چې لګي د یا د کتابونو چې کوم نندارتون لګي په کراچۍ کې یا د هیواد په نورو برخو کې مونږ په هغې کې هم لیدلی دي اوس چې دا ډیجیټل دور راغلی دی دې ستاسو په خیال چې کوم کاغذ دی یا چې کتاب دی اثر غورځولی دی
بالکل زه په دې معامله کې خبره کولی شم او هغه خبره کولی شم چې تر څومره حده پورې زه خبر یم یا پوه شوی یم مسله یوازې دا د ډیجیټل د غم نه ده د دې سره سره که مونږ د پښتونخوا حالاتو ته وګورو چونکه زمونږ تعلق د پښتو ادب سره دی زمونږ چې کوم کتابونه دي هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري او د پښتو ژبې که د دې نه وړاندې کوم ګراؤنډ وو یا د دې نه پسته کوم ګراؤنډ وي نو هغه به هلته وي چېرته چې پښتو ژبه ویلی کېږي او لیکلی کېږي او خلک پرې پوهېږي نو دې زمن کې مونږ پښتونخوا ته اشاره کولی شو افغانستان ته اشاره کولی شو سویلی پښتونخوا ته اشاره کولی شو خو دلته مسله دا راپېښېږي چې څومره دغه پښتون بیلټ دی په دې کې د تیرو پنځوسو کالو نه چې کوم حالات وچلېدل دې حالاتو د کتاب چې کوم مارکیټ دی د کتاب چې کومه غوښتنه ده یا د کتاب چې کوم اهمیت دی هغه ډېر زیات متاثره کړی دی نو چې متاثره کړی دی یو مسله خو دا ده چې په نن وخت کې څومره پبلیشران دي نو د هغې سره چې کلم په دې ټاپک باندې ته خبره کوي هغې درته اول ریزن دا مخې تک دي چې مارکیټ نشته بازار نشته د کتاب
نو پوښتنه زما دا وه چې ډیجیټل وخت چې راغلی دی د دې د وجې کتاب کاغذ هرې ژبې دی دا ګڼلې کېږي چې خلک یا زده کوونکي چې کوم دي هغه د وخت تېرېدو سره د دې نه لرې کېږي یعنی د کتاب شوقین خلکو رجحان کمیږي
بالکل کته سو په سوشل میډیا باندې د صورتحال وکتلو نو په لویه پیمانه په دې حواله خبرې کېږي تبصرې کېږي او چې خبرې کېږي او تبصرې کېږي د هغې مطلب دا دی چې په حقیقت کې یو صورتحال موجود ده او هغه صورتحال دا دی چې کوم څه به پخوا د کتاب نه زده کول کېدل نو هغه په کتاب پسې به د کوره بهر ته وتل غواړي بازار ته به تلل غواړي اوس په ډیجیټل نړۍ کې د هر سدار سړي سره په خپل جیب کې په خپل موبایل کې موجود دي نو د هغې سره په حقیقت کې نه یوازې ده چې د کتاب ډیمانډ چې دی هغه متاثره شوی دی کم شوی دی ځکه چې کتاب ته څوک هڅه نه کوي د کتاب په ځای باندې مثلا په نن وخت کې دا چیټ جی پی ټی او داسې شعر راوتلی دی چې په داسې حالاتو کې چې تا سره یو داسې کتاب موجود وي چې هغې ته ته علمي کتاب ویلی شي په هغې کې ستا د هر سوال جواب موجود وي تا ته درکوي هر قسمه معلومات درکوي نو زه دا ګڼم چې نه یوازې دا چې د کتاب اهمیت کم شوی دی بلکې مخ په وړاندې به د کتاب اهمیت نور هم کمیږي دا یو کیسه شوه دویمه خبره دا ده چې یو ادب وي یو ادبي کلتور وي په ادبي کلتور کې زموږ چې کمې عملي اهلی زلی دی هغه شامل وی لکه تنقیدی اجلاسونه او مشاعره وغیرہ چی دی نو کزل لري نظم او خپل دلته د جرس د بجرګي حواله در کما
هم دغه لراتلم په کراچي کې به مخ کې پوړان دی د جرس ادبی ټوله نه لخوا چې کومه غونډه کې دی نو هغه خو په میاش کې به یو زل یا دو زل کې دی زنی خلق چې نور کم پوهان دی یا د ادب سره تعلق ساتي هغه دا غنی چې دا غونډه وس نه کیږي یا کمی کیږي نو دلته د خلکو لکه تاسو په شان د نور چې کده دغه ټولن نه کم غړي او دا غوي کمې د کس وجه غنل کیږي
بالکل د ټولو نه غټ چې کم سبب موږ ټاکلې شو نو هغه دا دی چې ادبی ټولنو ته د دینه بمخ کې چې خلکو حاضری کوله د یو خاص ادبی ضرورت تر مخه به کوله او د دې ضرورت تر مخه به کوله چې هغه خپلم سو اوري او د بل نم سو اوري اوس دا اری او سیس چې د فیسبوک کې اویلیبل ده
قیصر صاحب دلته یو دما اخلو یو سندره به وورو او اوریدونکو مې روي د سندري رستو بیر ترازو قیصر افریدی صاحب چې په کراچۍ کې دي ډیر سر موجود دي هم په دې موضوع به په وړاندې سو
سنگ داد دم کسا سنگ داد ہوا کسا سنگ داد دم کسا دہرم کسا د زمزم کسا د غنم کسا ست د چم کسا د کسی دے نورے پریگ دا رات اکڑا بس د سنم کسا د سنم کسا د سنم کسا د سنم سنم د سنم کسا د سنم کسا د سنم کسا تازخ پلکڑما کدی پریگ دما تاز پریگ دما کدی پلکڑما پلکڑما کدی پریگ دما تاز پریگ دما کدی پلکڑما تاچی پلکڑم نو زگٹم کسا تاچی پریدم نو زبیلم کسا کگٹم کسا کبیلم کسا کبیلم کسا کگٹم گٹم دا کسے دے نوری پریگ دارا تو کڑا بس دسنم کسا دسنم کسا دسنم کسا دسنم سنم دسنم کسا دسنم کسا دسنم قصا دسنم سنم دسنم قصا تمام شولو اختتام شولو اختتام شولو جون تمام شولو جون تمام شولو اختتام شولو اختتام شولو جون تمام شولو چرا یاد شي دا غم قصا تور ما خام لکا دا ماتم کیسا دا ماتم کیسا دا دا غم کیسا دا غم کیسا دا ماتم کیسا دا قصے دے نور پریگی دا راتو کڑا بس دا سنم کیسا دا سنم سنم دا سنم کیسا 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 دا سنم سنم دا سنم کیسا دا سنم کیسا دا سنم کیسا دا سنم سنم دا سنم کیسا
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ
اوریدونکو په دې خبرونه کې بیر تر ازو د سندري رستو په کراچۍ کې یو او نن را سره لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب سے د دوی سره خبرې کو ها قیصر صاحب مون خبره کوله چې کوم د کتابونو کې یا په ادب کې په لیک لوس کې د خلکو رجحان کم شوی دی تاسو داغي وجوهات بیانول آیا خلکو ته په نن زمانہ کې معیاري کتابونه ملويږي
تاسې د چې کوم چرته خپل ادب علمی ادبیاتو سره مقایسه کوو دا کی معیار خبره کو مثلا علمی ادبیاتو کې چې څومره ناولونه لیکل شوی دی، کم معیار لیکل شوی دی، افسانې دی، ڈرامې دی، یا مثلا شاعری ده، نو الته ډېر غټ غټ نمونه مخې ته راغلي دي، او هغه چې غټ غټ نمونه دي نو صرف د خپل معیار په وجه دي. نو دا غي سره مونږ ځان د مقابلې په تله کې خو نشو اچولای، خو بیا دا دی چې په خپل چاپرچل کې دننه مونږ دا هم نشو ویلای چې څه لیکل شوي دي دا ټول اسې وخت ضایع کړی شوی دی، ځکه که مونږ دا خبره کوو نو دا به داسې وي لکه مونږ قدیم دور کلاسیک دور کې د خوشحال رحمان، حمید، کاظم خان، شهدا علی خان وغیرہ د دین نفع کوو. بیا چې جدید ادب ته راشو، لسی ادبی جرګه وګورو، دا هغې چې کوم مرستیال وو، کلندر مومند وو، سنور حسین کاکا جی وو، امیر حمزه خان شینواری وو، او داسې یو ډېر لوی شمېر خلک کې شامل وو. نو داسې وګڼه چې مونږ د هغې نفع کوو، هغه د دې لائق قلم نه دی چې مونږ د هغې نفع وکړو، ځکه چې هغې کار کړی، ډېر کار یې کړی، او ډېر د معیار کار یې کړی دی. او دا هغې ځای نه چې دا سلسله روانه ده تر نن وخته پورې، زه دا ګڼم چې پښتو ادب کې کم کار شوی دی، که د معیار په که د مقدار په لحاظ باندې مثلا لږ هم وي، اگر چې لږ نه دی، خو د معیار په لحاظ باندې بیا هم زه دا ګڼم چې زموږ کوششونه چې دي اجتماعي طور، نو هغه داسې هم نه دي چې یو یک سر دی د هغې نه انکار وشي یا د هغې حوصله شکنی وشي. زه دا ګڼم چې وخت په وخت پښتو شعر ته، پښتو ادب ته چې کوم لیکوال په لاس ورغلي دي، نو هغه لیکوالو ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینه صرف د دې دپاره چې د ژبې دپاره کار کوو، دغه اخلاص چې دی دې هغې په ځان لږه تنګ تنده تیره کړې ده، هغې په نیم وجود باندې کار کړی دی، خو کار یې کړی دی او ډېر د اخلاص سره کار کړی دی. نو زه ګمان کوم چې د هغې دې اخلاص ته په کار دا دی چې موږ د ډاډګرنې په نظر وګورو، د تحسین په نظر ورته وګورو. اوس ته اندازه کولی شي چې رحمت شاه صاحب یو نوم دی، یوازې دا نوم نه دی، دنیا ډېر خلک ډېر نومونه په ادب کې موجود دي، خو دې رحمت شاه صاحب که چېرته د ژبې د ننګ او ناموس خبره نه وای، نو ده چې کوم د غربت ژوند تیر کړی دی او د غربت په دې ژوند کې ده چې کوم څه لیکلي دي او د څومره لوړ معیار لیکنې کړي دي، نو هغه په حقیقي معنی کې زموږ نه د داد دغه غواړي او دا حق لري چې هغه ته داد ورکړلی شي. دا دی چې که د دې سره زمونږ معاشي صورتحال تړلی وی، زمونږ هغه معاشي لالچ یا حیرس ورسره تړلی وی، نو دا امکان دی چې ډېر معیاري کار هم شوی، خو دا امکان دی چې ډو د سره معیاري کار شوی نه وی، ځکه چې بیا به هغه د ژبې د اخلاص مسله چې ده هغه به زمونږ په ادب کې نه محسوس دی. اوس زمونږ ادب چې دی که ډېر دی که لږ دی، که معیاري دی که غیر معیاري دی، خو په هغې کې دا یو عنصر چې محسوسیږي د ژبې سره، د ادب سره، د اخلاص، دغه عنصر زه ګڼم چې دنیا په ژبو کې ډېر کم دی.
زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې زمونږ ځوان کل یا زمونږ د ژبې ویونکي خلک د خپلې ژبې یا د ادب نه نوي ځوانان بې خبره پاتې کیږي، یعنی دې طرف ته د هغوی رجحان ډېر کم دی، په خصوصي توګه که موږ په کراچۍ کې خبره وکړو چې دا د پاکستان تر ټولو غټ ښار دی او هغه ښار دی چې پښتانه پکې میشت دي. نو که دلته تاسو یا داسې نور هم لیکوالان چې د پښتو ادب ژبې لپاره کار کوي کتابونه ولیکي هم، نو موږ د ګوتې په بند شمارلی شو چې څو خلک دي چې هغو دا کتابونه دلته لولي. زیاتره کتابونه بیا موږ یا خیبر پښتونخوا یا زموږ د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمې دي هلته، یا افغانستان ته، یا بهر نړۍ کې چې هم څونه خلک دي هغوی ته لیږو. زما پښتنه په دې اړه باندې وه چې په کراچۍ کې خلک د خپلې ژبې یا د دې ادب نه د لرې کېدو تاسو څه علت ګڼئ؟
زما خیال چې ستا دا سوال چې دی د دې دوه پورشنه دي، دوه برخې دي. یعنی اولنۍ برخه که چېرې مونږ د پښتونخوا سره نسبت کو، او هغلته چې کوم صورت حال دی د نوي کول او بیا د ادب سره د کمیټمنټ، نو زه دا ګڼم چې نوی کول چې دی د پخوا په نسبت اوس په نوو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب طرف ته ډېر زیات مایل شوی دی. د هغې څه وجوهات شته دي، په هغې کې د ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې زمونږ په سکولونو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسرز دي یا ډاکټرز دي، او په هغې کې چې کوم پروفیسران او ډاکټران مثلا د خپلې ژبې سره، د خپل ادب سره تړلي دي، نو د هغې د لاندې چې څومره مثلا سټوډنټس وي، شاګردان وي، دا یو قدرتي او نفسیاتي غوندې امر دی چې د خپل پروفیسر هغه اثرات چې دي نفسیاتي اثرات هغه په شاگردانو باندې خامخا غورځيږي. نو زه دا ګڼلی شم چې د یو پروفیسر لاندې لږ تر لږه 50-60 کسان نوي هلکان داسې وي چې هغې د دې ژبې او ادب د طرف ته راغب کیږي. همدغه وجه ده چې په نن وخت کې ته کتلی شئ که په خبر کې کالجونه یونیورسټۍ دي که په ملکنډ کې دي که په مردان کې دي که په چارسده کې دي په هغې کې نوي زلمي چې دي هغه ډېر په دلچسپۍ سره او ګرم جوشۍ سره لګیا دي. څوک پښتو کې ایم فل کوي, څوک پښتو کې ډاکټر جوړیږي. نو خبره دا ده چې زه کم از کم د دې حالاتو نه مایوس نه یم. زه دا ګڼم چې نوی جنریشن چې دی هغه مخې ته راځي هم را روانم دی او دا نوی جنریشن چې دی دا به ځان سره په دې خپلو زړونو او دماغونو کې نوې مطالبې راوړي, نوې غوښتنې به راوړي. هغه غوښتنې به د دې خپل ادب نه کوي او کوشش به کوي چې که هغه غوښتنې په دې ادب کې کمې وي چې هغه غوښتنې دې را پوره کړي. دا یو خبره شوله. د کراچۍ مسله بیا داسې ده چې هغه د پښتونخوا نه مختلفه ده.
د کراچۍ مسله د پښتونخوا نه بېله ده,
بېله ده, مختلفه ده. د هغې یو وجه دا ده چې که څه هم اوس دلته کې هغه د ډومیسایل کیسه پیدا شوې ده او د ډومیسایل په بنیاد باندې مخ په وړاندې دا کېدای شي چې مونږ مثلا سندھ گورنمنٹ سره کینو د هغې سره د خپلې ژبې د خپل ادب د ادارو د قیام وغیرہ خبره وکړو. خو د دې نه مخکې د دې خبرو گنجائش نه و. چې نه و نو گنجائش به کله پیدا کیږي؟ زه ګمان کوم چې اوس په دې وخت کې هم دا گنجائش نشته چې مونږ د راپاسو د سندھ گورنمنٹ نه دې څه قسم مطالبې وکړو. خو په نږدې را روان وخت کې بیا دا دی چې مثلا سندھ گورنمنٹ که زمونږ د ډومیسایل غوښتنه کوي نو چې کله مونږ د ډومیسایل ضروریات پوره کړو د هغې په بنیاد باندې مونږ سندی شهریان شولو. نو په حیث د سندی شهري بیا زه هم دا غوښتنه کولی شم چې صاحبه زما ژبه چې ده هغې ته دې په هغه نظر وکتلی شي, په کوم نظر چې دلته اردو ته یا سندی ژبې ته کتلی کېږي. همدغه شان د زب ژبې سره د ادب مسله تړلې ده. نو چې د ژبې مسله حل کېږي ورسره به د ادب مسله هم حل کېږي. د ادب مسله چې بیا حل کېږي دلته اکیډمي دغه کې راتلی شي یا څنګه چې پېښور کې دغه دی دا پښتو بورډ دی دغسې بورډ وغیره چې دي هغه هم راتلی شي. خو دا به وخت هم اخلي او لا پکې وخت شته دی. پښتنو خپل ځان دې سیس ته لا نه دی جوړ کړی. د هغې غټه وجه دا ده چې پښتانه دلته صرف د مزدورۍ دپاره راغلي دي او د مزدورۍ نه بیا هغه خلک چې د خپل ژبې او ادب سره د دې یو کمیټمنټ دی, یو جذبه یې ده, یو همدردي ده. نو دا څومره کار چې دلته کېږي که هغه لږ دی که ډېر دی, خو هغه داسې دی چې دا پښتنو سره چې کوم اضافي وخت وي د خپلو معاشي سرګرمو نه زیات چې د هغې سره کوم وخت وي په هغه زیاتي وخت کې کار کوي او دې د ژبې دپاره څه ناڅه خپله اساسه چې د هغه په ریکارډ باندې پرېږدي. هغې کې مونږ دا ویلی شو چې اوس یوازې جرس د بیجرګه په 13-15 کالو کې چې جرس د بیجرګې کوم کار کړی دی په حیث د جرګې یا د دې جرګې په توسط کوم کتابونه دلته چاپ شوي دي. نو هغه په شلګونو کتابونه چاپ شوي دي او ښه معیاري کتابونه چاپ شوي دي. افسانې په کې راغلي, نظمونه راغلي دي, غزلونه راغلي دي, خاکې راغلي دي, داسې نور ډېر. نو زه دا ویلی شم چې په کراچۍ کې هم څوک چې کار کوي هغې کار کړی دی او هغې کار کوي. دا بله خبره چې د هغې سره هغومره وخت نشته څومره چې ورته په کار دی. انشاءالله مخ په وړاندې به داسې حالات هم راشي چې دوی به وخت پیدا کړي او نور به هم ډېر کار وکړي.
مننه د مشال ریډیو اوریدونکو. قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی چې د خبرې کولې. دلته یو دما اخلو او د دمې رستو بیا بیرته راځو.
مونگ سرا یو سودا مکللا زانتی مونگ دس پیلنو پشار لگی کرو کلو لیوانی کرو خدای کلو لیوانی کلو لیوانی کرو خدای کلو لیوانی
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلایسی دلتون پزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکی
دا مشال ریڈیو اوریدونکو دا سندری رستو بیرتر ازو قیصر افریدی صاحب چې لیکوال دی شاعر دی ډیر سر موجود دی د کراچۍ نه د سر مخبري اترې کولې د دوی د ژوند په اړه د دوی د کار په اړه قیصر افریدی صاحب مونږ خصوصو خبري واورې دي خپل کلام یا سو شعرونه اوریدونکو ته وړاندې کی نو اوریدونکو به هم مزه واخلي
ډیر ښه ده نیازلی صاحب ستاسو عمر دی او ماته منظور دی اوریدونکو ته به یو غزل واورم ایله من يم چې خوښ به شي د غزل مطلع عرض ده زغلی شویم
زغلی شویم
زغلی شویم سوایم کغلی خیم
کغلی خیم
زغلی شویم سوایم کغلی خیم مکالمه شم که په خپل زړګي لیکلی خیم
مکالمه شم که په خپل زړګي لیکلی خیم
مکالمه شم که په خپل زړګي لیکلی خیم او شعر دی لګ بزهم په دې ځمکه ځان زباتنه وکړم لګ بزهم پدیزمکه ځان زباتن وکړم لګ د وریزو د حجاب نه راوتل خیم
لګ د وریزو د حجاب نه راوتل
خیم او د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشتله د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشتله د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
خو یو ورځ دراته وې چ خبر واوره
یو ورځ دراته وې چې خبر واوره
دراته وې چې خبر واوره زلا تر اوسه درته وګیم وګنی ولا خیم زلا تر اوسه درته وګیم وګنی ولا خیم
وګنی ولا خیم
او په خپل مون کدردانی د خپل ځان نکواله په خپل مون کدردانی د خپل ځان نکواله رازه شکمار ستا پلاسو شوکېدل خیم
رازه شکمار ستا پلاسو شوکولې خل شوکېدل خیم
رازه شکمار ستا پلاسو شوکېدل خیم او فریب زده خلوصا بل چاته به حال نه وای فریب زده خلوصا بل چاته به حال نه وای د خپل ژبې په لوزونو را تړل خیم
د خپل ژبې په لوزونو را تړل خیم
او مقتدا مړه په چوکی چوکی درد میں گزارن نه کیږي مړه په چوکی چوکی درد میں گزارن نه کیږي زد کیسر غوندې دردونو کې پیرل خیم
زد کیسر غوندې دردونو کې پیرل خی خیم ډیر مننه قیصر افریدی صاحب کو یو بل کلام وړاندې کې اوریدونکو ته ډیر خوند وو کې ډیر خوند دې مونږه واخیستو
وکړه دسترګو نظر پشانی مینه وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه ک مینه کاندې د قیصر پشانی مینه وکړه
یو زل بیا دا
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینه وکړه ک مینه کاندې د قیصر پشانی مینه وکړه
قیصر پشانتی مینه وکړه
او بیا د بیلتون سوار د راشي تا دی غرزوی
بیا د بیلتون سوار د راشي تا دی غرزوی
بیا د بیلتون سوار د راشي تا دی غرزوی ته خود څړکې او پر هر پشانی مینه وکړه
ته خود څړکې او پر هر پشانی مینه وکړه
ته خود څړکې او پر هر پشانی مینه وکړه او د علم څوک برا ټیټه شي او څپ پدې کړي
د علم څوک برا ټیټه شي او څپ پدې کړي
د علم څوک برا ټیټه شي او څپ پدې کړي یو زل د چا سره د غر پشانی مینه وکړه
یو زل د چا سره د غر پشانتی مینه وکړه واه واه واه
مننه او د خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده خپل کائنات سره د نمر پشانی مینه وکړه
خپل کائنات سره د نمر پشانی مینه وکړه واه واه
او ساحل تراشه خوسینې ته دی واپس وګرځه
ساحل تراشه خوسینې ته دی واپس وګرځه
ساحل تراشه خوسینې ته دی واپس وګرځه چپه چپه د سمندر پشانی مینه وکړه
چپه چپه د سمندر پشانتی مینه وکړه
او شعر د یوې جلکې پرون د خپل مینې ځوان ته وایل یوې جلکې پرون د خپل مینې ځوان ته وایل اوس چې مین شوې نو د نر پشانی مینه وکړه
اوس چې مین شوې نو د نر پشانتی مینه وکړه
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم
واه د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ تبیا روان یم
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پیښور پشانی مینه وکړه
ما سره خاص د پیښور پشانتی مینه وکړه قیصر صاحب دا کل به وای
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پیښور پشانی مینه وکړه او قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي
قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي
قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي خپل وګو سره د سر پشانی مینه وکړه
خپل وګو سره د سر پشانتی مینه وکړه مننه قیصر افریدی صاحب ډیر خوندور شعرونه تاسو وړاندې کړو ک یو غزل یا شعر بل اوریدونکو ته وینو ډیر مننه پي تاسو د پښتو ژبې ادب لپاره کار د چانه هم پنا نه دي او اوریدونکو د دینه ډیر خوند اخلي
نیازلی صاحب تاسو امر ده په سر پسترګو هیڅ وګدرته ناراضي پخپل به یوړي
هیڅ وګدرته ناراضي پخپل به یوړي
هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به وړې ژوند وچن وړې ده تر ګوګل به وړې ژوند وچن وړې ده تر ګوګل به وړې او غم د سر وخته دي هر وجود په خایسته وي
غم د سر وخته وي هر وجود په خایسته وي
غم د سر وخته دي هر وجود په خایسته وي تل بده په سر وي تل تر تل به وړې
تل بده په سر وي تل تر تل به وړې
او ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک دی ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک دی تا ته می ساتلې ده خکل به وړې
تا ته می ساتلې ده خکل به وړې
تا ته می ساتلې ده خکل به وړې او دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلې
دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلې
دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلې سپکونه پارسل تر کابل به وړې
سپک کون دی پارسل دے تر کابل بیوڑی واہ
اور شعر دے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے دلتا فسادی بیانیے دی وارد مشے موم خل گئے براوڑے اور شڈل بیوڑے
موم خل گئے براوڑے اور شڈل بیوڑے
اور سور خودیو سا در سر سہرا نور دا سور خودیو سا در سرا سہرا نور دا مڑ چی دن مرو نکڑی نوحالا بھائی اوڑے
مڑ چی دی مرو نکڑی نوحالا بھائی اوڑے
نوحالا بھائی اوڑے آو ولی در نو پختم چی چا تور روانی ہے
ولی در نو پختم چی چا تور روانی
ولی در نو پختم چی چا تور روانی ہے لاس کی دی ڈالائی دا تر محالا بھائی اوڑے
لاس کی دی ڈالائی دا تر محالا بھائی اوڑے
آو مڑ مشی کیسرا پا غزل استڑے مشی
مڑ مش کیسرا پغزل استڑے مشی
مڑ مش کیسرا پغزل استڑے مشی پیٹے دا ازل دے تر اجل بے اڑے پیٹے دا ازل دے تر اجل بے اڑے
پیٹے تر ازلا تر اجل بے اڑے ڈیر مننا کیسرا پریدی سیب دا وخرا کولو دا مشال لیڈو اور دن کو تاسو دا کیسرا پریدی سیب کلام پخپلا داغنا اور دو دل تیوا دماخلو یو سندر بورو او بیا بیر ترزو
مخشان شطور پہ کیا منور دے سل گیا منور دے سل گیا شطور پہ گیا بنور دے سل گیا بنور دے سل گیا مزے مزے کوینا بنور دے سل گیا بنور دے سل گیا
ma
شان شطور پہ گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو بیر ترازو پدی خبرونه کې تاسو اوري چې لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی د کراچۍ نه. قیصر افریدی صاحب تاسو چې څنګه خبرې وکړې نو یو خو مونږ ته دا پته لګي چې تاسو کتابونه چې دي هغه زیاتره د شاعرۍ په باره کې دي او بیا په هغه کې ځینې د نثر هم شامل دي. آیا په افسانی طرف ته تاسو رجحان چې کوم دې تلې دې پاغه تاسو لیک کړه دې او کنه دې کړه کپ دې اړه اوریدونکو ته وای؟
بالکل یا زلی دا ډېر ښه سوال زکه دی چې د دې سره زما څه خبرې تړلې دي. نو هغه خبرې چې زما سره تعلق لري یا زما د هنر سره تعلق لري یا زما د هنري وارداتو سره تعلق لري نو ولې دغه خبرې زما لوستونکو اوریدونکو ته ونه رسیږي؟ دا حقیقت دی چې زما اوس یو مسوده تیاره ده د افسانو چاپ شوې نه ده، خو نږدې وخت کې امید لرم چې چاپ شي. اوس بنیادی سوال دا دی چې د افسانې سره زما رشته چې ده دا څنګه پیدا شوه. نو دا ما د دې کتاب ابتدایي خپلو خبرو کې هم لیکلي دي. دا یو ډېر عجیبه غونې کیفیت دی، شاید زما شخصي کیفیت وي، شاید د نورو لیکوالو هم دغسې کیفیتونه وي، خو زما د ژوند او زما د فن په ما کې یو ډېر عجیبه عادت تا دی چې یو شی، یو خبره، یو کار زما د منصوبې برخه نه وي، د پروګرام برخه نه وي. یو ناګهانه په اضطراري ډول زه یو څیز ته لاس واچوم د عارضي وخت دپاره، خو تر څو چې هغه عارضي لمحې ختمیږي دغه کار سره زما لاس او اعصابو او نفسیاتو دومره منلی وي چې مخ په وړاندې بس ماته خوند راکړي. نو دا د افسانو کتاب هم دغه سو دی کې یو کیسه داسې ده چې هغه ما په هر حال لیکل غوښتل. هغه که د افسانې د معیار مطابق وي که نه وي، خو ما وایي چې دا دی د کاغذ هاتې ته راشي. هغه چې ما ولیکله شل یوویشت صفحې ته جوړې دی، د هغې نه پس ته زما د مزاج ما ته داسې یو دغه راکړو چې نو که ته دا لیکلی شو خو ته نورې افسانې هم لیکلی شو، نو بیا نورې ولې نه لیکې؟ نو په دې تیر لږ غونې وخت کې ما سره روغ څوارلس افسانې لاسته راغلې. هغه څوارلس افسانې نورالامین یوسفزي چې د افسانې ځان له یو نوم دی هغه پې سریزه لیکلې ده، او موس ما سره اوس په تیار حالت کې پرتې دي د مسودې په شکل کې، او هیله من یم چې یو څه وخته پس څه بندوبست به یې د چاپ وشي. نو دا د افسانې په باره کې ستاسو د سوال هغه جواب و.
نو که اوریدونکو ته ووایه چې مطلب وخت ورکول خو ډېر ګران کار دی، چې ستاسو د افسانو چې کوم د مجموعه ده یا د کتاب دی دا تر کوم وخته به هغوی ترلاسه کولی شي یا مارکیټ ته چې کوم دی راتللی شي؟
داسې ده چې زمونږ خپل چې کوم شخصي او ذاتي معاشي حالات دي، نو هغه خو مونږ ته دا اجازت نه راکوي چې مونږ د کتابونه هم لیکو بیا د کتابونه چاپ هم کړو. زه د کلاسیک خپرندویه ټولنې د مدیر نعمت الله صدیقي د هغه د مینې منندوی یم چې زما زیاتره کتابونه هغه چاپ کوي، خو که د هغه نه پاتې شي نو د هغه دومره دلچسپي په کیرو مرو وي چې که د هغه وس رسیږي نو نورو پبلیشرانو سره چا سره خبره وکړي او کوشش دا کوي چې زما لیکنې چې دي چې هغه بې چاپه پاتې نه شي. نو دا ظلم د هغه سره زما چې کومه پرېکړه شوې ده په همدې خبره شوې چې هغه ما ته وایي چې بس تا مسوده تیاره کړه، ستا کار تر دې ځای او ستا کار ختم شو، د دې ځای نه مخکې زما کار دی که زه یې خپله کولی شم او که بل چاته سپارښتنه کوم، خو دا کار به په څه نه څه صورت کې وبه. نو فعلاً بس هغه ته په انتظار یم انشاءالله.
منگم هله منیو چې تاسو د افسانو د کتاب یا د مجموعه زر تر زر منګ تا او نور اوریدونکو تا او د دې مینوالو تا تر لاسه شي. قیصر افریدی صاحب په کراچۍ کې د مختلفو بیلابیلو ژبو چې کومې ادبي ټولنې دي دا غوی لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي پښتو ژبه یا ادب پکې تاسو په کوم سټیج باندې نه یې څه ګڼئ چې ډېر پروګرامونه کیږي لیک کیږي یا هغه نه ځای ورته ورکول کیږي کوم چې نورو ژبو ته ورکول کیږي؟
والا دلته کې د نورو ژبو خبره چې ترڅو ده نو زه ګڼم چې پنجابي یا بلوچي یا سرایکي دا ژبې خو د ټولنو په حواله د ادبي کار او کردار په حواله په میدان کې دومره نه ښکاري. ظاهره د اردو ژبه ښکاري، هغه د دې ملک ادارتي ژبه ده، دفتري ژبه ده، نو د هغې اهمیت چې دی هغه په خپل ځای د یو ضرورت په طور هم شته. بیا سندي ژبه ده، او سندي ژبه چې دا د سندیانو ژبه ده دا دلته په نصاب کې وجود لري، او کومه ژبه چې نصاب ته دننه شوه د هغې څه نه څه شکل کې هغه اهمیت چې دی د وګړي په شکل کې هغه مخې ته راځي. او د سندیانو د ټولو نه ښه خبره چې د ژبې په باره کې د هغه دا ده چې هغې د ژبې سره مخلص دي، ژبې ته اهمیت ورکوي، ژبه زده کوي، لیکل زده کوي، ویل زده کوي. همدغه وجه ده چې هغې خپله ژبه نصاب ته هم رسولې ده. نو دلته کې چې تر څو پورې د پښتو خبره ده، پښتو ظاهره ده چې هیڅ قسمه اداره نه لري. دغه کراچۍ کې دغه شخصي ټولنې چې دي دغه دي کار کوي، او دم داسې نه دي چې ګنې مثلا دته چرته سرکاري سرپرستی حاصلوي، بس دا دلته چې کوم خواران مزدوران دي دا غي د خپل وخت او د خپل جیب نه چې کوم څه زیاتی کوي نو هغه د ژبې ته ورکوي،
خپل مرستا ملاتړ باندې د هر څه کوي دلته په کراچۍ کې.
بالکل هم داسې ده. بیا دلته داسې وي چې لکه آرټس کونسل دی، په هغې کې پروګرامونه کیږي، یا مثلا کال په کال ادبی میله وي وغیرہ وغیرہ. نو په هغې کې دا وشي چې پښتو ته، سرایکې ته، هندکو ته، د نورو ژبو ته چې کوم وخت ورکولی شي، ظاهره د اردو ته خو زیات وخت ورکولی شي، د نورو ژبو ته بیا یو ګنټه وخت ورکولی شي، یو ګنټه وخت پښتو ته هم ورکوي. خو دې زمن کې زه بیا زیاته ډیپ یعنی ژوره تبصره ځکه نه شم کولی چې د پښتو دپاره دغه پروګرام دغه موضوعات ټاکل دا نو بیا د چا کار دی. دې زمن کې مونږ هیڅ کوم په اعتماد کې نه اخلي نه اخیستلی یو. زیاتره دا دی چې د پښتونخوا نه اباسین یوسفزی چې دی نو هغه دغه زیاتره رابطې د هغه سره کیږي، ظاهره د پروګرام به هم د هغه لخوا ټاکلې کیږي. او مونږ ته بیا زه پکې یو دوه ځله شریک شوی یم، نو مونږ ته بس موضوعات راکړي چې په دې موضوع باندې به ته خبره کوي، نو بس چې کومه موضوع راکړي په هغې باندې خبره وکړو، هغه هم بیا په اردو ژبه کې کول وي، په پښتو کې نه وي، بس صرف لټر موضوع چې د هغه پښتو لټریچر وي.
دلته چې کوم پښتانه میشتې هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپل ژبه مورنۍ ژبه باید هیر نه کړي، خپل ماشومانو ته دا یاد وساتي؟
ول هغوی ته پیغام ورکول به صرف دا وي چې هغه یو شاعر دی، د پښتو نشم ویلی نوم یې رانه دی، وخت هیر دی، خو د هغه یو شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو سمه ده، مونږ د کراچۍ غوندې په یو داسې ښار کې اوسیږو چې دلته کې ډېر زیاتې ژبې په چلن کې، زموږ په لارو کې، په کوڅو کې، په بازارونو کې، د دومره ژبو په منځ کې خپله ژبه قائمه ساتل، باقی ساتل، خپله ژبه نه هیرول، دا یو ډېر لوی ازمیښت دی، یو ډېر لوی جدوجهد غواړي. او دا جدوجهد چې دی هغه په کراچۍ کې میشت چې کوم میندې او پلاران دي دا باغي کوي چې خپل بچي، یعنی ظاهره ده په لارو کوڅو کې هغوی به چا سره پنجابۍ کې خبرې کوي، چا سره به سندی کې خبرې کوي، نو سندی به پہ غالبه کیږي، پنجابی یا اردو به پہ غالبه کیږي. اوس د دې غلبې په نتیجه کې که چیرې دا وشي چې د هغې هلکانو د لاس نه خپله ژبه وښویږي نو دا به بې کمالي وي، دا به لوی نقصان وي. او که دا وشي چې نورې ژبې دې هم زده کړي خو د نورو ژبو تر څنګ خپله ژبه دې هم ورته زده وي، نو بیا په کار دا دی چې په کورونو کې خپل بچي د داسې یو عادت سره مخ کړي چې هغې د خپله ژبه چې ده دا په هیڅ صورت ته هیره نه شي. نن سبا د میډیا ذریعې هم ډېرې دي، رابطې هم ډېرې دي، سوشل رسنۍ هم ډېرې دي، که یو څوک وغواړي نو د هغه نه هېڅکله هم خپله ژبه نه ورکېدای شي او نه تیارېدای شي. دا زما پیغام دی.
ډیر مننه قیصر افریدی صاحب مشال ریډیو ته د وخت را کولو. اوریدونکو زمونږ د نننۍ د خبرونه به دې پای ته رسی. مونږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلور پنځه کنا په صبر